آقا رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبې ورځ ده او د 1340 مریض کال د سنبلی ویشتمه ده چې 2015 میلادي کال د سپتمبر له 19 سره برابرېږي. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی
توندلارو یاغیانو په پاکستان کې د هوایي قواو په یو اډه کې 9 شکاسه وژلې دي. په سوریه کې د روسیې جنگي الوتکې لیدل شوي دي او کرویشیا تقریبا زر تنه مهاجرین په اورګاډو او بسونو کې نورو سیمو ته استولي دي.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د منځني ختیځ افغانستان او ځینو نورو هیوادونو راغلي مهاجرین د کرویشیا او سربیا په سرحد کې بند پاتې دي او په سلګونو نور په پاریس کې بې سرنوشته ګرځي. د خوست والي پر ځینو کسانو الزام لګولی چې د ولایت په چارواکو کې لاسوهنه کوي او د چین جمهور رئیس شی جن پینګ بل هفته واشنگتن ته په رسمي سفر روان دی. خو اوس له طاهر اڅکزینه د دې ساعت پوره خبرونه واورئ.
توندلارو یاغیانو پرون د جمعې په ورځ د پاکستان په شمال ویدیس کې د هوایي قواو په مرکز حمله کړې. 9 کسه یې وژلي او تقریبا 10 تنه یې زخمي کړي دي. خبریال ایاز ګل په دې اړه د اسلام آباد څخه یو رپورټ راستول دی چې خلاصه یې درته اورو.
چارواکي وایي په وسلو سنبال افراطیانو چې د ملیشو یونیفارم یې اغوستی و د پېښور ښار ته نږدې د بډبیر په مرکز حمله وکړه. د پوځ نطاق تورن جنرال عاصم باجوا نوای حمله کوونکو د سپېده داغ نه د مخه په اصلي دروازه حمله وکړه. دی وایي
دی ګاټ دیر and then they used rocket launcher and grenade and they just
دوی نه نوتله او به راکټ لانچرونه او لاسي بمونه نو کار واخسته او دوی دروازه ړنګ کړه. باجوا وايي د زینو حمله کوونکو دروازه ته نږدې په جمعات حمله وکړه او د ډزو نه د مخه په عبادت کوونکو باندې لاسي بمونه واچول چې شپاړه ستنه وژل. افراطیان د محاصره کولو او وژلو نه د مخه نږدې بلاک ته نوتله او یو شمېر نور کسان وژل. د افراطیانو سره په که یو شمیر امنیتی پرسونل وژل شول او ډیر نورې ټپیان دي. جنرال باجوا تور لګوي چې دغه تورستي حمله په افغانستان کې پلان شوی او په حمله کې شامل کسان له سرحد نه په اخوا راغلي وو. هغه پاکستانی طالبان چې غیر قانوني اعلان شوی دی وایي دغه حمله دوی کړې ده.
رپورت مو واورید او دا هم نور خبرونه. په سوریه کې د روسیې نظامی موجودیت د جنگي الوتکو په استولو سره یو نوی پړاو ته رسیدلی دی. امریکایي چارواکو پرون د جمعې په ورځ په وویل چې روسیې له تاکیات نږدې په یوه هوایي اډه کې 4 سوخوی جنگي الوتکې ځای په ځای کړي دي. 8 روسی هلیکوپټرې هم لیدل شوي دي. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي چې ځان یې معرفي نه کړ امریکا غږ ته وویل چې د ماسکو اصلي نیت او اراده معلومه نه ده، مګر لومړنۍ نښې دې ته اشاره کوي چې هغه غواړي د سوریې د قواو هوایي ملاتړ وکړي او خلکو ته بشري مرستې ورسوي. امریکایي چارواکو ویل چې روسیه اوس په سوریه کې 1500 تنه پلي عسکر لري او نور هم پسې را روان دي. د سوریه جنگي جیټ الوتکو پرون د جمعې په ورځ د سوریه په پالمیرا یا تدمر کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نیولې یو لړ هوایي حملې کړې دي. دا د هغه وخت را په دې خوا چې د غشار د داعش توندلارو د مې په میاشت کې نیولې دي. ډېرې قوي حملې وې. د بشري حقوقو لپاره د سوریه د ابزرویټری په نامه مؤسسې ویل چې د سوریه جنگي الوتکو په تدمر باندې لشت لږ 25 هوایي حملې کړې دي او تر دې یو ورځ مخکې یې د ریقه په شمالي ښار باندې هم سخت هوایي حملې کړې وي. دغه ښار هم د داعش جګړه مارانو نیولې دي. فعالینو ویل چې په تدمر کې په دې حملو کې لشت لږ نه کسه وژل شوي دي چې ملکیان او د اسلامي دولت د ډلې جګړه ماران پکې شامل وو. کرویشیا پرون د جمعې په ورځ لرستلر زر تنه مهاجرین په اورګاډو او بسونو کې واستول او ویل چې نورو راتلونکو مهاجرینو ته ځای نسی ورکولای. دغه ماجرین د هنګری له خوا په نورو اورګاډو او بسونو کې کښېنول سوي دي او پولیسو ویل چې هغوی د اتریش سره سرحد نږدې د نومونو د ثبتولو مرکزونو ته رسول سوي دي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر یوه نطاق بابر بلوچ پرون وویل چې دا ضروري دي چې ملګري ملتونه د مهاجرینو د بحران په مقابل کې ډله ییز اقدامات وکړي. هغه وویل
We have responded to humanitarian emergencies within hours. Within 3 days
موږ د 2 ساعتو په ترڅ کې بشري اضطراری حالاتو ته جواب وای. موږ کولای شو په 2 ورځو کې تر 15 میلیون تنو پورې مهاجرین ثبت کو، خو د اروپای اتحاد هیوادونه هم باید یو لړ مسؤلیتونه په غاړه واخلي. افریقای اتحاد بورکینا فاسو لدې کبل چې کودتا یې کړې د خپل غړیتوب څخه ایستلې او د کودتا مشرانو ته غواښونه کړې دي چې که د هغه هیواد موقتی جمهور رئیس او صدر اعظم آزاد نکي نو بندیزونه به پر ولګوي. د افریقای اتحاد د سولې او امنیت شورا د پریکړه پرون د جمعې په ورځ په اډیس ابابا کې د یوې غونډې څخه وروسته اعلان کړه. د شورا په ټویټر کې ویلي دي چې افریقای اتحاد به په بورکینا فاسو کې د انتقالي حکومت څخه بهر چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې تشکیل شوی دی هیڅ ډول سیاسي جریان په رسمیت ونه پیژني او د هغه ملاتړ به ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتو پرون د جمعې پر ورځ په کیوبا باندې د سیاحت او تجارت بندیزونه استکړی او په دې ډول د هغه کمونیست هیواد سره په روابطو کې یو بل مهم ګام اخیستی دی. د متحده ایالاتو د حکومت چارواکو د دغو بندیزونو د لیرې کولو په اړه د جمعې پر ورځ په یو غونډه کې د خبریالانو سره خبرې وکړې. چارواکو وویل چې د دې اقدام هدف دا دی چې د کیوبایانو د پاره د کارونو پیدا کول اسانه کړي او قدرت ته د هغوی د رسول لپاره به اسانتیاوي رامنځته کړي. او دا شباب د ډلې یاغانو پرند جمعې پر د سومالیا په جنوب کې یو نظامی اډه د لنډې مودې د پاره ونیوله. د سومالیا د کوزي شبیلا د سیمې د والی مرسیال علي نور د امریکا جغ سومالی خبرونه تو ویل چې یاغانو د پایتخت موګادیشو څخه 160 کیلومتر لیرې د پاوز په یو نظامی اډه باندې يرغل وکړ او هغه ونیوله. هغه ویل چې د سومالی عسکرو د یاغانو سره د سخت جګړې څخه وروسته د غاړه بیرته نیولې ده. دا شباب لري ویل چې په دې جګړه کې جرس اسکل وجلې دي، مګر عیني شاهدانو د وجلسو واسکرو شمیر نه ته نه شوولې دي. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
په داسې حال کې چې فرانسې ته د مهاجرو لومړۍ ډله رسیدلې ده، د پنځم په ورځ د سربیا او کروشیا د ګډ سرحد په دواړو خواو کې د هغو زرګونو مهاجرو د درد او کړاو نډکې صحنې خلکو ولیدې چې کوښښ یې کاوه ځانونه لویدیځې اروپا ته ورسوي. پام وکړئ، له پاریس نه او د کروشیا د سرحدي ښار تورنک نه د امریکا غږ د خبریالانو لیزا براینت او هنری ریجول رپورټونو ته.
This is the other face of Europe's migrant crisis. This week Paris authorities
دا اروپا ته د مهاجرینو د بهیر بل اړخ دی چې مطبوعاتو ورته تر اوسه پورې پام نه دی کړی. فرانسې اعلان کړی چې 40,000 سوریایي مهاجرو ته به پناه ورکوي، خو کوم خلک چې هلته رسیدلي دي دا وختي اکثره په سړکونو کې ویده دي، ځکه چې فرانسوي چارواکو تر اوسه پورې د هغوی لپاره د اوږدې مودې کوم پلان نه دی جوړ کړی او نه دومره کورونه موجود دي چې سم د لاسې پکې واچوي. د احمد په نوم یو 13 کلن سوډاني مهاجر امریکا غږ ته وویل زه د دې لپاره فرانسې ته راغلی یم چې دلته درس ولولم او تعلیم حاصل کړم. که ښوونځی مې ومون نو ډېره به ښه وي او که پیدا مې نه کړ نو ډېره بده به وي.
Across town, several hundred migrants are occupying an abandoned high school.
دا وخت څو سوه مهاجرین د پاریس د یو ښوونځي په یوې خالي ودانۍ کې د تیرو څو میاشتو شپې او ورځې سبا کوي او په دغو پریشان حالو کسانو کې د نصرالله دولت ضیا په نوم یو افغان مهاجر هم موجود دی چې څو میاشتې د پاریس په سړکونو باندې سرګردانه تېره کړې وي. نوموړی وایي
It's great, it's nice, better than one people sleeping outside. It's very nice.
له بیرون پریوتو او بيدکیدونه دا ځای راته ډیر به تر اوخه دی. زه دلته خوشاله یم. کوم مهاجرو چې فرانسې ته مخه کړي او کوخه چې سیاسي پناه واخلي اکثریت د عراق او سوری خلک دي، خو فرانسوي چارواکي حیران پاتې دي چې څه وکړي. ځکه چې په راتلونکو څو میاشتو کې په زرګونو نورو خلکو د راتګ توقع هم لري. فرانسوي چارواکي وایي کوښښ کوي چې تر ټولو د مخه د سوریې د خلکو غم وخوري، مګر کوم کسان چې د افغانستان، سوډان، اریتریا او ځینې نورو هیوادونو نه فرانسې ته راغلي دي سرنوشت یې سم نه دی معلوم. د پاریس د ښاروال د دفتر د کابینې د چارو امیر میچیو وزغا وای چارواکي کوښښ کوي چې د هر چا ستونزه هواره کړي او غواړي چې په پاریس کې دیره د ټولو مهاجرو غم وخوړل شي. په عین وخت کې د پنجشنبې په ورځ د سربیا او کروشیا د سرحد په غاړه د کروشیا پولیسو پوره کوښښ وکړ چې د هغو په زرهاو کسانو بهیر کنټرول کړي چې یو دمې هجوم راوړ او چارواکي ورخطا کړل. پولیسو په لومړي وار ځینو ښځو او ماشومانو ته اجازه ورکړې وه چې له سرحد نه واوړي، خو یو دم نورو مهاجرو ټیل ماټیل جوړ کړ او د سرحد د دروازې په لورې منډه کړه. په همدغه شیبه کې د کروشیا د کورنیو چارو وزیر شخصا راغی او د خلکو نه وغوښتل چې له صبر او ضبط نه کار واخلي او پولیس ته هم هدایت وکړ چې د مهاجرو په مقابل کې له زور او طاقت نه کار وانخلي. لږ وروسته وضع ډیره ګډوډه شوه او ډیره سخته ګرمي وه. ضربتي پولیس را ورسېدل، مهاجرې شاته ټېله کول او هغوی مخ په وړاندې زور لګاوه او نارې وهلې. دغه خلک چې ښځې او واړه ماشومان هم پکې وو ډېر تږي او وږي وو او ګرمۍ ورخطا کړي وو. پولیسو ځینې کسان چې ماشومان یې په غېږ کې نیولي وو او له ګرمۍ نه زوف کېدل پرېښودل چې تیر شي، خو یو سړی زوف وکړ او را ولوېد او په یو بل سړي باندې د زړه حمله راغله. دغو بې وزلو او بې سرنوشتو کسانو سره څه کوي؟ د کروشیا حکومت وای چې دومره زیاتو کسانو بوج نشي پورته کولی او وړم ورځ د هنګري حکومت هم د مهاجرو په مخ خپل سرحدونه وتړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په واشنگتن کې د مخوستن 8:02 دی. د خوست والی حکم خان حبیبي وای ځینې کړۍ او اشخاص په حکومتي چارو کې لاسوهنه کوي او نه غواړي چې د خوست په ولایت کې په نظامي او ملکي ادارو کې اصلاحات رامنځته شي. هغه دا خبره د امریکا غږ له خبریال ابراهیم رحیمي سره کړې ده. ښاغلی حکم خان وویل
د خوست په ولایت کې تقریبا 350 بستونه په مختلفو اداراتو کې خالی وو. زموږ اولین اقدام په دغه برخه کې دا و چې دغه ملکی بستونه باید که ملکی برخه کې وي او که حتی په زموږ په ځینو نظامي برخو کې وي هغه باید اعلان سي، هغه خالیګه باید ډکه سي، وړ شایسته کادرونه باید وګمارل سي چې الحمدلله دغه پروسه زمونږ ډیره په چټکتیا سره روانه ده او د دغه بستونو ډکیدنه به یو طرف نه خلکو ته د کار ښه زمینه مساعده کی، لبل طرف به زمونږ د اداري په کاري بهبود او اغیزمنتیا کې برخه ولري. دا یو جز د مسلې دوه هم ده چې تقریبا زمونږ لس ادارې د سرپرستانو لخوا د کلونو میاشتو نه راپدی خو اداره کیدلې. زما پراتک سره موږ د وزارتونو سره رابطه کړي او هغه ته مو خپل مکتوبونه او پیشنهادونه لیکلي او جدي غوښتنه ملاغوي نه دا کړي چې دوی دې د دغه ادارې د سرپرستانو نه خلاص او بلکې په رسمي چوکاټ کې دي وړ او خاصته کډرونه وګماري ترسو د اړوندو ادارو چارې سمون پیدا کړي او د ادارو کې بهبود راسي. دریمه برخه چې دلته باید نور اړین اساسي تغیرات راسي، دغه تغیرات لکه مخکې هم چې ما وویل موږ د ادارې ارزونه کړې ده، هغه برخو کې چې اصلاحات ته ضرورت ده، اصلاحات زموږ د لاس لاندې دي. ان شاء الله زه ډاډ ورکوم چې اداره به اصلاحات نه پاتې کیږي، که هغه په نظامي برخه کې ده، که هغه په ملکی برخه کې ده.
کله کله داسې فکر کیږي چې لوډیر واسطه بزای څخه په دې برخه کې کار اخیستل کیږي. مطمئن یې چې وړ کډرونه به په اداراتو کې په دندو وګمارل شي؟
مهمه مساله ده زه اول پټاګه دا وایم چې اچا ته اجازه ورنه کم سي دغه سي پروسي په اخلال کې ولو که په کابل کې هم وي اماده کار عملان کړی هم ده دی وزیر سیوانو دی ادارو سره په جرأت میورته ویل دي کچیرته یو تقرر او استخدام د سلیقي او واسطي په مبنا باندې وسی هغه به زما مامور او کارمندونه وسیږي او زه په دغه برخه کې جدي يم دا ډاډ ورکوم خپل لسونو ته سي هر هغه استخدام سي هغه د سلیقي او واسطي په مبنا باندې وي هغه به زما همکارني هغه کا تصمیم هر څوک نيسي هغه مسؤلیت به دوی خپل ده ما په دغه برخه کې د مرکزی حکومت اړوند ادارات سره دا خبره کړي ما د لپاره معیار شایستګي والتیا استعداد پاکی شفافیت او حسابدهی د هغه اصول لسی دغه پرانا کې هر څوک سی وی غزما ورور دغه غزما خه همکار وی بل درسی دغه تغیرات باندې څومره اطمینان موجود ده د البته د مرکزی دولت اړوند اداراتو د تصمیم او د قاطعیت او شخصا د اجرات ما رئیس جمهور رئیس وزرایت قاطعیت پورې اړه لري چې دوی خپل محلي ادارات څومره په دغه برخه کې حمایت کوي خپل محلي ادارات پیشنهادونه ته څومره مثبت جواب وای هغه غوښتنې چې موږ د اداري اصلاحات په برخه کې مرکز نه لرو دا نو د دوی پورې اړه لري اما زموږ غوښتنه ده چې موږ خپل پیشنهادونه جدي تعقیب او کنه کېدل موږ شخصا زه خپل د اعتماد يم چې ولسته په ډاګه توګه د خبره ټولي ډاګیزي کم دوی ته روښانه کم سي ستونزې چیرته ده مشکل چیرته ده چا کې ده څوک په کوم شکل مداخله کوي ولې نه کوي
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه ځینې وختونه داسې خبرې کوي چې ساسو د فعالیتونو په مخنیوي کې د ملکی ادارو د اصلاحات او تغیراتو په برخه کې ځینې کړې مداخله کوي دا خبره تاسو هم وکړه دا کړې څوک دی کولای شي نمونه واخلي
دا خبرې وضاحت لري خوښ کې ورستی میاشتو او حتی د یو کال په موده کې کوم تغیرات دلته او یا ځینې ستونزې وي هغه ستونزې په ډاګه کړي ده چې په اداراتو کې په تقرر او په استخدام کې د ستونزو لاملونه څنګه دي او حتی تر ډیره حد ته هم په ډاګه ده چې څوک په دغه مسایلو کې مداخله کوي زه به اوس فکر کوم ایجابي او نه کسي نمونه واخلو دا مسله په ډاګه ده خودم رویلې سم آماده هر هغه څوک چې په مرکزی دولت کې په کابل کې الته دي هغه د خو سیاسي رهبری یا هم نور رهبری کوي دی ولسونو هغه سره ما د خبره کړي ده چې لطفا په اداره کې دي بي ځای لاس وهنه او دي بي موجب لاس وهنه نه خودداري وکوي اجازه هم نه ورکوم او نمی د ورکړي تر اوسه هم په دغه برخه کې هر هغه څه کېږي هغه دی ورونتیا او شفافي پروسی په او کز په دې پوي سم چې دوی مداخله کوي زی ولست روخانه کوم
په دې ورسته کې په خوښ کې په نسبی ډول امنیت ښه شوی دی مګر بیا هم د زینو پیخو راپورونه ورکړل شوی دی د امنیت د لاټینګ لپاره مو د امنیتی ارګانونو د همغږۍ لپاره څومره کار کړی دی او د دوی په همغږۍ څومره باور او مطمئن یاست
زما تر ټولو لومړی قدم او لومړی اساسي مسایل چې زما لپاره مطرح وو هغه زما د ټولو امنیتی ځواکونو ښه همغږي و په ډار سره ویلای سم چې دا همغږي زما دراتګ نو ورسته ډیره سوي ده زه په اثبات رسوم او دا په عملی ډول دي چې هر چیرته چې موږ د دښمن تهدید درلودلای دا زمونږ ملي اردو او زمونږ ملي پولیس او زمونږ سرحدي ځواکونو او د امنیت منسوبینو او سربازانو په شریکه الته د واحد عملیاتو لپاره التزان را سوالی ده اما په ځینو برخو کې شاید ځینې مرموزی وجنې کې وجود ولري یا وخت نا وخت یو نیم د سرقت او د مسله وجود ولري زه دا منم او دا تاییدوم شاید په دغه کې د اداري فساد شتون مسله یا بی پروايي یا وظیفوي غفلت ته هغه مسایل ویسي وخت نا وخت دغه مسایل په اساس باندې دغه سیستونز پیخیږي خو زما غوښتنه د خپل ملي امنیتي ځواکونو نه داده او په بار بار مې دوی ته ویلی سي دوی د فساد په وړاندې د قانون د حاکمیت په برخه کې د مخدرات ټوکیو او د قاچاق په وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي اوسيږي
د اوونه تر او ورځي په اونیکی
د امریکا غاګ واشنگټن نم د آزاد رادیو پیغام واوریدو
سنم جانی مکرما وت بانے کړې د هر چا سره پټي آرامې ما په لباس خندا ما غلوا د وفا پتا کې نشته نښانې ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا زے سم دزڑے پ سرویش تلم ازر مخلص زما گرانے دل ربا بہجران کی دیپور سی جلم ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی پیدا شم د چان وای آشنا زای چکول مستا استر بو تکاتا پد بغر زم لے و نه پر دنیا زدا و چات پات خل جوانی دا ارمان دی ارمان دنیا پانی دا و چات پات
دا واشنگتن دے د چین جمهور رئیس شی جن پینګ په راتلونکي هفته کې په داسې حال کې متحده ایالات ته رسمي سفر کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب شوی او تشنج زیات شوی دی. پام وکړئ د خبریال بیل ایډل رپورټ ته چې د بیجنګ نه را لېږلی دی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د چین د ولسمشر سره په خبرو اترو کې تر ټولو زیات مهم د انټرنیټي غلا موضوع ده. د رواني اونۍ په سر کې هم باراک اوباما د چینایي سوداګرو سره ملاقات وکړو. د دغه ملاقات په وخت کې باراک اوباما هغوی ته وویل چې د چین لخوا چې کوم انټرنیټي بریدونه کیږي د هغې ودرول ضروری دي او د امریکا حکومت چې څه ته ضرورت لري د دغه بریدونو د ودرولو لپاره به یې کوي. اوباما وویل
That is fundamentally different from your government or its proxies.
انټرنیټي جاسوسي د عادي جاسوسي په بنیادي توګه مختلفه ده چې کومه د چین حکومت او د هغوی ګوډاګیان د تجارت په برخه کې کوي. دوی د کمپنیانو مهم معلومات پټوي. د امریکا چارواکي وایي چې هغوی په چین باندې په ځینو بندیزونو لګولو باندې غور کوي.
We are preparing a number of measures that will indicate to the Chinese
Obama سوداګرو د ویل چې هغوی په داسې لارو چارو غور وکړي چې ورته دا پیغام ورکړي چې دا مسله ډیره مهمه او جدي مسله ده. د چین په یو دولتي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز کې د جمعې په ورځ یو مقاله خبره شوې ده چې وایي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما دغه سرګندونو ډیر ناهیلي کړي دي. ویلې دي چې امریکا د انټرنیټي امنیت مسلې په برخه کې غیر مسولانه چلند لري او لیکلې دي چې امریکا د انټرنیټي امنیت مسلې په برخه کې غیر مسولانه تورونه لګوي. چین هم دا ادعا کوي چې هغوی باندې انټرنیټي بریدونه کیږي. چین په پرله پسې توګه دا وایي چې هغوی د انټرنیټي غلو په خلاف اقدامات کوي. پرون د پنځشنبې په ورځ د چین د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال جینګ جوانګ وویل چې هغوی به د امریکا تورونو ته ځواب وایي. هغه وایي چې د چین په حکومت دغه ډول الزامات بې بنیاده دي. دی وایي
څوک
چې انټرنیټي بریدونه ترسره کوي هغوی د چین د قانون په خلاف، هغوی د چین د قانون نه سرغړونه کوي او د چین حکومت به د هغوی خلاف سخت اقدامات وکړي او سزا ورته ورکړي. چین مدام د امریکا له خوا داسې الزامات رد کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د بیجینګ نم د خبريال بل اېډ رپورت واوریدو. د نن ورځې د موسم احوال د شنبه پورس په کابل او د افغانستان په څنور خورونو کې د هوا حالات د سانتیګراد په حساب په دی ډول اټکل شوې دي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 12 درجه اټکل شوې. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 43 درجه اټکل شوې. په اسد آباد کې د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 43 درجه. په مهسلام کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 9 درجه. په کندهار کې لوړه درجه 35 او ټیټه 45 درجه. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه نن 25 درجه او ټیټه 9 درجه اټکل شوې. په چاریکارو کې تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 12 درجه اټکل شوې ده. په قلات کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 9 درجه اټکل شوې ده. په پل عالم کې د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 11 درجه اټکل شوې ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 8 درجه اټکل شوې ده. او دلته په واشنگتن ډي سي کې نن د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 26 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. د خبرونه په پای کې د دې ساعت څو مهم خبرونه تاسو ته پام راوړو. پاکستانی طالبانو د جمعې په ورځ د پیښور نبیرون په بډابیرو کې د پاکستان د پوز په هوایي اډه باندې حمله کړې ده او نه هیڅ کسانې وژلې دي، تقریبا 10 کسان زخمیان دي. په سوریه کې د روسي نظامي موجودیت د جنگي الوتکو په لګولو سره یو نوی پړاو ته داخل شوی دی. د متحده ایالاتو د حکومت چارواکو د جمعې په ورځ ویل چې روسي د الازاقیه ښار ته نږدې په یو هوایي ډګر کې 4 سخوي ډول جنگي الوتکې ځای په ځای کړې دي او اته فروند روسي هليكوپټر هم هلته لیدل شوې دي. د امریکا استخباراتو یو لوړ پوړي چارواکي چې خپل نوم یې ونوښود، امریکا غږ ته وویل چې د ماسکو اصلي نیت او اراده نه ده معلومه، مګر لومړی نښې ښیي چې غواړي د سوریې د پوځ هوایي ملاتړ وکړي او د رژیم طرفدارانو ته بشري مرستې ورسوي. د سوری جنگی جټ الوتکو د جمعې پر ورځ د سوری په پالمیرا یا تدمر خار کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په لاس کې د هوایي حمله کړې دي. د هغه وخت نه چې د خار داعش په لاس کې ولیدو دا لومړی پراخه هوایي حمله وی. کروشیا د جمعې پر ورځ لږ تر لږه 1000 تنه مهاجرین پورګاړو او سرویس موټرونو کې د اوترش په لوري واستول او د سرحد سره نږدې د مهاجرینو د رجستر کول مرکزونو ته ورسول. دغه مهاجرین د هنګری لخوا په اورګاړو بسونو کې کېنول شو. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو بیان وویل ضروري خبره ده چې ملګرو ملتونو د مهاجرینو د بحران د حل لپاره دلیز اقدام وکړي. افریقایي اتحاد بورکینا فاسو له دې عمله له خپل غړیتوب نه استلی ده چې پوځ یې کودتا کړې ده او کودتا چینو ته اختار ورکړی دی. که دغه هیواد موقتی جمهور رئیس او صدراعظم یې آزاد نه کړل نو اقتصادي بندیزونه به پرې ولګوي. د افریقایي اتحاد د سولې او امنیت شورا دغه پریکړه د جمعې په ورځ په ادیس ابابا کې د یوې عاجلې غونډې په دوران کې کړې. دغه شورا په ټویټر کې ویلي چې افریقایي اتحاد به په بورکینا فاسو کې د انتقالي حکومت نه بغیر چې پروس کال د نومبر په میاشت کې جوړ شوی بل هیڅ ډول سیاسي جریان په رسمیت ونه پیژني او نه به یې ډیپلوماتیکي ملاتړ وکړي. متحده ایالاتو د جمعې په ورځ په کیوبا باندې د سیاحت او تجارت بندیزونه لږ کړي دي او په دې ډول د هغه کمونیست هیواد سره په روابطو کې د دادی کولو لپاره یو مهم ګام اخیستی دی. متحده ایالاتو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکو ویل چې جمهور رئیس په دې باندې کلک باور لري چې په کیوبا کې د سیاحت او تجارت په زیاتېدو او اطلاعاتو د جریان په پراخېدو سره به د امریکا متحده ایالات وکړی شي چې په اسانۍ سره خپلې ګټې تامین کړي او د کیوبا د عادي خلکو هم ملاتړ وکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، زموږ لومړی سهارنۍ پښتو خپرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خپرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته د خدمت کې حاضر شو.